درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه د مریض دیارلس و یو نیوی کال د هوتیا کپ شلمه او د 2014 میلادي کال د مارچ لسمه ده. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، له میدان وردګ څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر سرګندونی، د باګرام زندان د انتقال د ځنډیدو او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د امریکا دفاع وزیر وایي له میدان وردګ څخه د امریکا د خاصو پوځیانو د وتلو مسأله به له افغان چارواکو سره حل کړي. افغان چارواکي وایي چې د باګرام محبس به روانونی د افغانستان دولت ته وسپارل شي او ملګرو ملتو تایید کړ چې یو شمېر یرغمل شوي سوله ساتي له سوریې څخه اردن ته اوښتي دي. د خبرونو تفصیل تاکل شوه ده چې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل نن د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره وبیني. هیګل به له ولسمشر کرزی سره له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د خاصو پوځیانو د وتلو د امر په شمول په بیلابیلو مسایلو خبري وکړي. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل پرون په جلال آباد هوایي ډګر کې د تمکیدو په محل خبريالانو ته وویل باور دی چې له میدان وردګ څخه به د ځانګړو امریکایي ځواکونو د استلو مسأله له افغان چارواکو سره اواره کړي. پنبه حال کې د میدان وردګ چارواکي وایي چې د امریکایي سپیشل فورس د ناسم چلن په اړه په دې ولایت کې لا هم څېړنې روانې دي او ټاکل شوې ده چې نتیجې په نږدې ورځو کې ولسمشر کرزی ته وړاندې شي. دوغونی وړاندې افغان چارواکو په میدان وردګ کې میشته امریکا سپیشل فورس یا خاص واکونه د عامو افغانانو سره په ناوړه چلن تورن کړل او ولسمشر کرزی د دفاع وزارت ته دنده وسپارل چې په دوغونی کې دي د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګ ولایت وروسته له هغې چې د شنبه په ورځ افغان لوري ته د باګرام د زندان بشپړه سپارنه وځنډېده، اوس افغان چارواکي وایي د رواني اونۍ په اوږدو کې به د باګرام زندان ور وسپارل شي. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼې کې ویلي په دې اړه ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جوزف دانفورد ته تېر ماښام په خپلو کې موافقه وکړه چې د باګرام محبس چارې به د رواني اونۍ په اوږدو کې افغان لوري ته سپارل کیږي. ټاکل شوی و چې دا محبس پرون شنبه افغان حکومت ته سپارل شوی وي، خو د ځینو دلایلو له مخې دا کار وځنډید. د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر په خبر پاڼې کې د دې ځنډ علت په اړه ویلي دي د زندان سپارنې لپاره نوې نیټه ځکه وټاکل شوه څو د بشپړ انتقال لپاره د تخنیکي او حقوقي مسئلو په ګډون یو شمېر پاتې جزئیات اوار شي. ملګرو ملتو تایید کړی دی چې یو شمېر سوله ساتي چې یرغمل نیول شوي وو له سوریې څخه اردن ته اوښتي دي. د یویشت سوله ساتو څلور ورځې د سوریې د یاغیانو په بند کې تیر کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې د استازي اخزر ابراهیمي د دفتر مشر مختار لمنی اردن ته د دې کسانو داخلېدل تایید کړي دي. په دمشق کې د عربي ټولنې د دفتر مشر مختار لمنی وویل له اردنی چارواکو سره خبرې کړې او حقوقي دا موضوع تایید کړه.
asked them can I talk to one of the our people they gave me one
ما له دوی وغوښتل چې له وطن سره خبرې کولې شم. دوی تایید کړه بیا ما د یاغیانو یو قومندان په تلویزیون کې ولید. د ملګرو ملتو د سوله ساتي چې ټول فلیپینیان دي د چهارشنبه په ورځ د جولان لوړو ته نږدې چې د اسرائیلو تر واک لاندې دي د د جمله په کلی کې د سوری یاغیانو لخوا یرغمل شول. یاغیانو ویلي دا کسان به هله خوشی کړي چې د سوریې حکومتي ځواکونه له سیمې څخه ووزي. یوې ډلې چې ځان د یرموک شهیدان بولي د دې فلیپینیانو د برمته کولو مسؤلیت منلی دی. د بریتانیا یو قاضي مسلمان تون لاری ابو قتاده د ازادۍ له شرایطو څخه د سرغړاوي په خاطر بیرته زندان ته استولی دی. د محکمې قاضي سټیفن ایروین پرون په ضمانت د ابو قطاده خوشي کول رد کړل او امر یې وکړ چې نوموړی دې بیرته د بلمارش زندان ته واستول شي. دا سخت دریځ ملا د جمعې په ورځ د برېټانیا د تروریزم ضد پولیسو له لورې په لندن کې ونیول شو. ابو قطاده په اروپا کې د القاعده شبکې مهم غړی پیژندل شوی دی. په نایجیریا کې یوې اسلام پالې ډلې ادعا کړې چې وه هغه بهرني کارکوونکی وژلي چې تیره میاشت یې برمته کړي وو. د انصار په نوم دې ډلې په یوه پیغام کې ویلي دي د دې برمته شویو کسانو د ژغورنې لپاره د برېټانیا او نایجیریا لخوا د پلانونو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته یې د دې کسانو د وژلو پرېکړه وکړه. او د وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی دی چې د هوګو چاویز د ځایناستي د ټاکلو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. د اعلان وروسته له هغې کېږي چې د چاویز له مړینې وروسته نیکولاس مادورو د سرپرست ولسمشر په توګه د جمعې په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړل. مادورو به په دې انتخاباتو کې د چاویز د واکمن سوسیالیست ګوند لخوا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندید په توګه هم برخه اخلي. هندریک کاپرپیلیس به د اپوزیسیون لخوا په دې انتخاباتو کې کاندید وي. نوموړي د تیر کال د اپریل په میاشت کې د چاویز په وړاندې انتخابات بایللي وو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان او سیمه کې اورېدای شي. ازادي راډیو په کابل، کندهار، غزنی، لشکرګاه، ترینکوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسدآباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 100.5 څپه لا صفا واضح اوریدل کیږي. د دې خبري مجلې په دوام کې له میدان وردګ څخه د امریکا د خاصو پوځیانو د وټولو لپاره د ولسمشر کرزي له لوري ټاکل شوی ضرب العجل پوره شو. خو د میدان وردګ چارواکي وایي
د رواني ترسو معلومه شي د پرختیا په کې لاس لري یا نه لري.
په دې اړه د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات هم دراورو. چک هیګل پرون په جلال آباد کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې بهیر څېړي. ولسی جرګه نن بیا د خپل اداري پلاوی د ټاکلو لپاره رای اخلي. د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. د امریکا نوی دفاع وزیر پرون په جلال آباد کې وویل چې د افغانستان له چارواکو سره به خبري وکړي چې د میدان وردګ وروستۍ مسله حل کړي. د افغانستان ولسمشر تقریبا 2 اونۍ د مخه له امریکایي ځواکونو څخه وغوښتل چې له میدان وردګ ولایت څخه ووځي. د امریکا دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د چک هیګل دا لومړنی سفر دی. نوموړی له کابل باګرام پوځي اډې ته ولاړ او له هغه ځایه د امریکایي سرتیرو سره د لیدنې لپاره جلال آباد ته لاړ. په دې اړه نور جزئیات اجمل انور دی کوي.
چک هیګل په جلال آباد هوایي ډګر کې د تمکیدو پر مهال خبريالانو ته وویل دی باوري دی چې له میدان وردګو څخه به د ځنګلو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله له افغان چارواکو سره هوار شي. دوه اونۍ وړاندې افغان چارواکو په میدان وردګو کې میشت د امریکا سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه د عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل. ولسمشر حامد کرزي د دفاع وزارت ته امر وکړ چې په دوه اونیو کې د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګو ووزي. خو اوس چې دا ټاکل شوی ضرب العجل په تمامي دود د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي د هغه تحقیقاتو د دوام له امله چې د دې ځواکونو لخوا د شوي ناسم چلند په اړه په سیمه کې روان دي، تر اوسه د امریکا ځانګړي ځواکونه له دې ولایت څخه نه دي وتلي. د میدان وردګو د والی ویاند ته ولا خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
نو د ولسم سره په مستقیم ډول د بهرنی ځواکونو او د کورنۍ ځواکونو د بشرانو لخوا تدین رواني ترسو معلومه شي چې په هغه کوم ستوند چې په خوراو لاړ شي وي د پرختیا په کې لاس لري یا نه لري.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د جلال آباد په هوایي ډګر کې خبري اعلان او ویلي ډاډ بند چې د میدان وردګو څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وټلو مسله بل افغان لوري سره هوار کړی. تاکل شوې ده چې د امریکا د دفاع نوې وزیر چک هیګل با چې د دفاع د وزیر په توګه افغانستان ته لومړنی سفر دی د ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دواړو لیدنې او خبرو اترو به څنګه تایج را برسیره شي، خو باور لري چې د دې ستونزې د هواري لپاره لا هم ور نه دی تړلی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی تلافیز وکونه د یو بل چارواکي لخلې چې وایي د زنګړز وکونه سره کار کوي ویلي ل میدان ورتک څخه زنګړز وکونه وتلو ته چمتو دي خو دوی وس هم هیله لري چې افغان چارواکو سره خبري اترې به یو داسې حوادث ته ورسیږي چې دا وکونه په سیمه کې پاتې شي. د چارواکي چې د نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي په میدان وردګو کې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې په یوازې سر د دې ولایت امنیت وساتي. راپور وایي په همدې ورځ د ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان د دفاع له وزیر سره لکتنې وروسته په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد ویلي داسې یو جوړجاړی ممکن دی چې له مخې به یو شمېر ځانګړي سرتیري پاتې شي. نوموړي ویلي چې په دې برخه کې موافقه وشوه چې د افغانستان د دفاع له وزیر سره به کار ته دوام ورکړي. د ناټو د عملیاتو د لوی درسیز مرستیال او د سرلیز واکونو غړي ډګروال آدم فاین لی ویلي یو انتخاب بداوي چې د ځانګړو امریکایي واکونو پر ځای عادیس واکونه ځای پر ځای شي. ډګروال آدم ویلي ک چیرې ولسمشر کرزی د امریکا د دفاع د وزیر او ناټو قومندان سره په خبرو اترو کې لدی ولایت څخه د بهرنیو سرتیرو په وتلو بیا هم ټینګار وکړي نو چارواکي د دې ځانګړو واکونو د استلو پلان لري. دا ناټو چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ری دوی د میدان وردګو څخه ووزین په دې ولایت کې راپورته کیدونکې ناکراری به پایتخت کابل ته ګواخ پیښ کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پرون په داسال کې چې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل په کابل کې په دغه شار کې یو ځانوژونکي حمله لشتر لشه اته تنه ملکیان ووژل او لشتر لشه لاس نورې ژوبل کړل. د افغانستان ته د هیګل دا سفر او ورسره په یو وخت چاودنه په نړیوالو خبري اژانسونو کې ډېر انعکاس پیدا کړی دی. اجمل انډي غټي کې دراوروي.
پرون په افغانستان کې د چک هیګل بشپړ ورځ له رسیدو سره سم په یو ځن وشون کې چاودنه پایل شو. دا چاودنه له هغه ځای د یو کیلومتر په اندازه لري و چیرې چې د امریکا د دفاع وزیر په یو غونډه کې برخه لرله. د دې چاودنې په اړه چې د افغان امنیتي سرتیرو او ملکیانو په شمول نونس کسان وژل طالب ویان زبی الله مجاهد ویلي د امریکا د دفاع وزیر ته یو پیغام. روټرز خبري اژانس وایي کله چې له هیګل څخه د دې چاودنې په اړه وپوښتل شو هغه ویل چې ډاډمن نه وم چې دا څه دي. چکه هیګل زیاته کړه خو موږ د جګړې په سیمه کې او زه په جګړه کې پاتې شوی یم نو دا راته ډیره ناببره نه ده چې بم وچوي او چاودنه رامنځته شي. رویټرز خبري اژانس وایي چې هیګل له دې وروسته د قومندانانو سره چې په افغانستان کې د امریکا په دې اوږده جګړه کې برخه لري د لیدنې لپاره د باګرام پوځي اډې ته ولاړ او هلته یې له پوځي قومندانانو سره وکتل. نوموړی له دې وروسته د جلال آباد هوایي ډګر ته چې امریکایي سرتیری پکې میشتي ولاړ او له هغه دوو سرتیرو ته یې مډالونه په اوږو وزړول چې د ده په شان په جګړه کې ټپیان شوي. رویټرز وایي نوموړي په جلال آباد کې امریکایي سرتیرو ته وویل دا رښتیا ده چې زه په 1918 کال کې په ویتنام کې د امریکا په پوځ کې وم. چک هیګل د امریکا د دفاع لومړنی وزیر دی چې د ویتنام د جګړې پر مهال د امریکا په پوځ کې و. چکه هیګل تر دې مخکې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته له باراک اوباما سره چې هغه مهال سناتورو سفر کړی و. نوموړي امریکایي سرتیرو ته ویل چې افغانستان ته د سفر هدف دا دی څو دلته پر روان وضعیت ښه خبر شي او همدارنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې شوی پرمختګ وارزوي. راپور د هیګل له خولې وایي که څه هم په افغانستان کې زموږ رول په یو ملاتړي رول بدلیږي خو لا هم دا یو ستونزمن او خطرناک ماموریت دی. نوموړي کابل ته د رسیدو پر مهال د ناټو پرسونل ته ویل موږ لا هم په جګړه کې یو او له تاسو څخه ډیر به د جګړې د بدرنګ واقعیت د تجربې له دوام سره مخ وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې چاودنې افغان حکومت ته د باګرام زندان په سپارنه کې ورسته زند او له میدان وردګ څخه د امریکا د ځنګړز واکونو د وټلو پر غوښتنې د ولسمشر حامد کرزی ټینګار هغه څه دي چې د چک هیګل د لومړنی سفرې لستون سره مخ کړي. ټاکل شوی ده چې چک هیګل به نن له ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو سره وګوري او پر مهمو دواړخیزو بسلوبه خبري وکړي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې و پرون په کابل کې په یو ځانوژن کې حمله کې اته تنه ووژل شول او لس نور ژوبل شول. همدارس لدې سره په یو وخت په خوست کې هم په یو ځانوژن کې حمله کې اته تنه ووژل شول او څلور تنه نور ژوبل شول. ځانوژن کې حمله او دغرس د ملکیانو تلفات په ورستیو کې زیات شوی دی، خو له بلې خوا د نړیوالو ځواکونو تلفات کم شوی دی. که په دې موضوع نظر لري، د اتو بجو له خبرونو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، ځکه چې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن دغه راز د یکشنبې د نورو اونیو په شان د لسو بجو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو. د ازادي راډیو تنز پروګرام د ګوړې اچار هم د لسو بجو په خبرونو کې مه هېروئ. دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون په جلال آباد هوایي ډګر کې د تمکیدو پر مهال خبریالانو ته وویل باوري دی چې له میدان وردګ څخه به د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسأله له افغان چارواکو سره اواره کړي. وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ افغان لوري ته د باګرام د زندان بشپړه سپارنه وځنډېده، اوس افغان چارواکي وایي د روانې اونۍ په اوږدو کې به د باګرام زندان ور وسپارل شي. ملګرو ملتو تایید کړی دی چې یو شمېر سوله ساتي چې یرغمل نیول شوي و له سوریې څخه اردن ته اوښتي دي. د یویشت سوله ساتو څلور ورځې د سوریې د یاقیانو په بند کې تیرې کړي دي. د بریتانیا یو قاضي مسلمان توندلاری ملا ابو قطاده د ازادۍ له شرایطو څخه د سرغړاوي په خاطر بیرته محبس ته استولی دی. په نایجیریا کې یوې اسلام پالې ډلې ادعا کړې چې و هغه بهرني کارکوونکي وژلي چې تیره میاشتې برمته کړي وو. او د وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی دی چې د هوګو چاویز د ځایناستي د ټاکلو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه ورې ساعت و بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي رادیو اکثره مطالب تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، البته په ویب پاڼه کې لا په تفصیل سره لوستلی شئ. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com ګورئ. د افغانستان حکومت وایي چې په روانه اونۍ کې به د باګرام زندان په بشپړه توګه افغان لوري ته وسپارل شي. په دې اړه مو راپور درلود، هڅه کوو چې په دې ارتباط یوه مرکه هم خپره کړو، خو مخکې تر دې توجه وکړئ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه. جان آقا علي کوزی غټ ټکی در اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د دفاع نوی وزیر د افغانستان د جګړې واقعیتونه ویني تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. چک هیګل د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر په څوکۍ باندې له ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني بهرني سفر افغانستان ته لاړ. داسې یو هیواد ته چې د امریکا په داخل کې له سیاسي بحثونو او د عامو خلکو له نظره مخ په غورځېدو دی، خو لا هم په دې هیواد کې شپږ 6000 امریکایي عسکر د هیګل په وینا د جګړې د ناوړه واقعیتونو او د جګړې د لمبو تجربو ته دوام ورکوي. ورسپونه زیاتوي دفاع وزیر هیګل چې د ویتنام په جنگ کې دوه مډالونه اخیستي وویل، موږ لا هم په جګړه کې یو. افغانستان ته رسیدو مخکې هیګل ویلي وو چې دغه هیواد ته د سفر اصلي مقصد به له 2014 کال وروسته افغان حکومت ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د عملی د پراخ پلان د افغانستان د ملي پوز او ملي پولیسو ارزونه وي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وای په افغانستان کې باید انتقال سم پر مخ لاړ شي. دا انتقال باید چې د افغانانو او متحدانو په شراکت سره ترسره شي. د دغه راز له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د یو محدود شمېر امریکایي عسکرو له پاتې کېدو وروسته هم افغانستان ته د دوامداره پام او انرژي پر اهمیت زیات ټینګار وکړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي چک هیګل هغه مهال چې د نبراسکا ایالت سناتورو څلور ځلې افغانستان ته سفر کړی و. لومړی ځل د 2002 کال جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت او القاعده وسلوالو د لرې کېدو څخه لږه موده وروسته افغانستان ته تللی و. هیګل د 2008 کال جولای میاشت کې د هغه وخت د ایلونای ایالت له سناتور بارک اوباما سره یو ځای افغانستان ته تللی و. دی په 2009 کال کې د امریکا له سنا څخه تقاعد شو او له هغه وخت راهیسې د افغانستان په اړه پالیسۍ کې په مستقیم ډول دخیل نه و. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا دفاع وزیر هیګل دا هم ویلي افغانستان ته د سفر بل هدف دا دی چې پوه شي امریکا په افغانستان کې په کوم حالت کې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایان او متحدان یې په دې هیواد کې جنگي ماموریت د روزنې او مشورو په ماموریت بدلوي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالب وسلوالو لخوا د ملي پوز او امنیتي ځواکونو د وژلو مسلې ته اشاره کړې او لیکي طالب وسلوالو د چهارشنبې په ورځ په بدخشان ولایت کې په یو غلچکي برید کې د ملي پوز ولس عسکر ووژل، او دا کار د دې څرګندوی دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې امنیت مخ په خرابېدو دی. ورسپان زیاتوی د بدخشان پیخه د سپرلی موسم لر رسیدو مخکې شوی او د هوا په ګرمېدو سره معمولا په دې هیواد کې جګړې زور اخلي. د بدخشان پیخه دا هم ښیي که له یوې خوا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو تلفات کم شوي، له بلې خوا د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم مخ په زیاتېدو ده.
ټاکل شوی ده چې ولسی جرګه نن یو ځل بیا د خپل اداري هیئت د ټاکلو لپاره رای واخلي. ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره په انتخاباتو کې پرون یو کاندید هم ونه ټاکلی شو، ځکه چې هیڅ کاندید لازم رای ترلاسه نه کړی شوې. د جرګې د اداري پلاوي څلورو څوکیو د جرګې لومړي نائب، دوهم نائب او لومړي منشي او دوهم منشي ته پرون د جرګې په عمومي غونډه کې انتخابات ترسره شول، خو لکه څنګه چې مو ویل هیڅ کاندید ونه توانید چې لازمې رایې ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین په یو راپور کې اوروي.
د ولسی جرګې د اداري هیئت څلورو پوستونو ته په یولسو کاندیدانو کې یوه هم د حاضر نصاب 50 جمع یو پوره نه کړل او ونه توانېدل چې د اداري هیئت غړي دي شي. د قانون له مخې د ولسی جرګې رئیس د بشپړې دورې لپاره او د اداري هیئت نور غړي د هر کال په سر کې ټاکل کیږي. ولسی جرګې د شنبې په ورځ یادو پوستونو ته انتخابات ترسره کړل، خو یو کاندید هم لازم رای خپل نه کړی. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د انتخاباتو په پای کې وویل:
د لومړي نائب کرسۍ ته کاندید حاجی قادیر او میرویس یاسینی ونه شو کړی 50 جمع یو پوره کړی. دوی دوهم دور ته هم ځانونه نشي کاندیدولی، ځکه چې دریم کاندید ورسره مل نه و.
د ولسی جرګې اداري هیئت له رئیس پرته څلور نورې کرسۍ هم لري: د جرګې لومړی او دوهم نائب او لومړی منشي او دوهم منشي. په دې ورځ د جرګې حاضر نصاب 221 غړي و چې په 111 رایو کاندید کولای شول چې د اداري هیئت غړی شي. د لومړي نائب کرسۍ ته کاندید میرویس یاسینی 99 او حاجی ظاهر قدیر 90 رای یوړي. د دوهم نائب کرسۍ ته کاندید نعمت الله غفاری او یا او امان الله پیمان 16 رای خپلې کړې. همدارنګ د لومړي منشي کرسۍ ته کاندید عبدالستار خواسی 101 او عبدالقادر قلاتوال 80 رای یوړي. د نورو کاندیدانو رای تر دوی لږې وې. د جرګې رئیس وویل د لومړي نائب او لومړي منشي کرسیو ته به نوي کاندیدان ځانونه ونوموي او د دوهم نائب او دوهم منشي کرسیو ته به د هغو کاندیدانو ترمنځ دوهم ځلي انتخابات وشي چې تر نورو یې زیاتې رایې ګټلې دي.
پښتانه په نړیوال کلي کې پښتانه تروریستان دي که د تروریزم قربانیان؟ دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال راډیوګانو خپرېږي. د مخاورو عمدي وژنو د پښتنو قومي جوړښتونه څومره زیانمن کړي؟ پښتانه په نړیوال کلي کې
تیره اونۍ د پاکستان د لوی درستیز جنرال پرویز کیانی په شمول د دغه هیواد امنیتي چارواکو وویل چې پوز به د هیواد په روانو انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. فارن پالیسي د کتونکو په نظر دا څرګندونې د پام وړ بللې دي، ځکه چې د هغوی په باور د پاکستان پوز په هغه صورت کې چې کودتا کوي وایي چې د دې کار پلان لري. د دې نشې په نظر تیر 15 کلونه د پاکستان د پیپلز ګوند د حکومت لپاره له ستونزو ډک کلونه ول. تر ټولو لوی چیلنج د سترې محکمې له لوري د ولسمشر آصف علي زرداري د فساد د دوسیو د بیا پرانستل کېدو په اړه له سویس څخه د پاکستان د صدر اعظم رسمي غوښتنه وه. د دې مسلې پر سر د پاکستان یو صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني د سترې محکمې له لوري سلبي صلاحیت شو. دغه راز له متحده قومي غورځنګ سره چې په ځلونو یې له حکومت څخه د جلا کېدو خبرداری ورکړی و، له پیپلز ګوند سره کمزور ائتلاف مات شو. فارن پالیسی د کتونکو په نظر وایي چې احتمالا د پیپلز ګوند حکومت د دغو ستونزو په جوړولو کې پوز لاس درلود. د پاکستان پوز شاوخوا 3 لسیزې پر دغه هیواد حکومت کړی او اوس د پاکستان په خلکو کې داسې باور رامنځته شوی چې له فاسدو او بې کفایتو حکومتونو څخه یوازې پوز حتی د دیموکراسۍ یا جمهوریت د ختمېدو په قیمت خلاصولی شي. فارن پالیسی وایي داسې ښکاري چې هغه وخت نور تیر شوی وي چې پوز دې کودتا وکړي، ځکه چې انتخاباتو او د پیپلز ګوند د حکومت د دورې پای ته رسېدو ته لږ ورځې پاتې دي. همداراز داسې نښې نشانې هم نه تر سترګو کېږي چې پوز دې په انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ نیت ولري. په تېره بیا په اساسي قانون کې د شلم ترمیم له برکته چې په 2012 کال تصویب شو، د انتخاباتو نوی خپلواک کمیسون ګمارل شوی دی. پوز د انتخاباتو پروسه په ځیر ساري او غواړي چې د هیواد په کلیدي امنیتي مسئلو کې د ملکیانو دخالت محدود کړي. د پوز لپاره افغانستان، هند، اتم بم او حتی له امریکا سره اړیکې خاص لومړیتوب لري. فارن پالیسی د خپلې د لیکنې په دوام کې لیکي نړیوال هم دلچسپي لري چې د مارچ په 14 پاکستان ته ځیر ووسی، ځکه چې د پیپلز ګوند د حکومت دوره بشپړی شي. تر دې مخکې د پاکستان پر منتخبو ملکی حکومتونو د خپلې دورې تر بشپړولو مخکې کودتاوي شوي او یا هم داسې ملکی حکومتونه پرېښودل شوي چې دوره بشپړه کړي چې پوز ګمارلی وي. د مصر یوې محکمې پرون په مرکز قاهره کې د 22 کسانو د اعدام حکم چې د تیر کال د فوټبال د سیالیو په لړ کې په شخړو محکوم شوی و تایید کړ. محکمې د نورو 250 کسانو له ډلې څخه 15 په عمري من محکوم کړل. یو شمېر تورنو ته نرمه سزا ورکړه او ځینو نورو برعت حاصل کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
تر هغه وروسته چې د مصر وی محکمه یو شتنه په پورسعید ښار کې د تیر کال د فوټبال د سیالي پر مهال په تشدد کې د لاس ترلودو په خطر په اعدام محکوم کړل، د مصر په پلازمینه قاهره او د پورسعید په ښار کې خلکو مظاهره وکړه. په قاهره کې د الاهلی په نوم د فوټبال ډلې پلویانو پرون د مصر د فوټبال فدراسیون په مرکزی دفتر يرغل ورور ودانۍ ته ورواچو. رپورټونه وایي چې قهرجنو مظاهره کوونکو سیمې ته نږدې د پولیسو دراغونډېدلو یو ځای هم سوځولې دی. په پورسعید کې سلهاو اعتراض کوونکو د سویس کانال په امتداد ترافیکو ته د خنډ پېښولو هڅه وکړه. تیر کال د فبروري په میاشت کې په پورسعید کې د فوټبال د دوو ډلو المصري او الاهلي ترمنځ د فوټبال د سیالیو پر مهال په تشدد کې څلور اویا تنه ووژل شول. له دې پېښې سره د ارتباط په تور لشته لږه 15 تنه په عمر قید محکوم شول او 28 تنه نورو برات ترلاسه کړ. پر لشته لږه 3 اویا تنه د مختلفو مودو زندان حکم شوی دی. د مبارک رژیم پر ضد ترولسي پاتون وروسته د پورسعید د پیښو د عاملینو محاکمې په مصر کې زیات شمېر خلکو پارول او د اعتراضونو په ځینې مواردو کې په خونړیو نښتو بدل شول. په قاهره کې وکیل طارق شریف ویل د محکمې حکم سم نه و.
اعتقد انه هو غیر مرضي لان اصلا القضيه كلها مش شغب ملاعب.
دا وایي زه باور نه لرم چې دا حکم سم و، ځکه دا د فوټبال د پلویانو د اعتراض خبره نه ده، بلکې دا د قتل مسله ده چې په اړه یې سمه څېړنه نه ده شوې او قانوني مراحل هم سم نه دي ترسره شوي.
د ژوند رنگونه
که اول بدی ځان پاړه راته وای.
زمانم ماجی ملنګیار ده د باختر پونتون د کتابخانه مسول یم.
تاسو اوس دغه د کتابخانه په یو کونج کې ناسه کنه او نور د ډیر الماری چې د کتابونو نډکی دی او چوکي امی خې دي او شاګردان هم ځینی ناس دي چې هغه کتابونه لولي څو کمپیوټرونو ته ناستي. تقریبا څومره کتابونه لرې تاسو په کتابخانه کې؟
مې یاره موږ په کتابخانه کې تقریبا 1,500,000 جلد کتابونه لرو.
په کومو کومو برخو کې دي؟
اکثره کتابونه د منګه چوندې پوانتون که منگا دی بی بی او بی سی ایس او انجینری پوانتون او کمپیوتر ساینس دا اغلا دی حقوق هم دارو او جرنالیزم پوانزای هم دارو. اکثر از دیر کتابون تی دی بی بی ای دی بخش دی اقتصاد طول پی انگلیشی زیر ببانی دی
زینی خو میولی دل چه پا پختو داری هم بو پکی
باز استا اغا دی جرنالیزم دا پارا دی او دی ال ال بی دی حقوق و علوم سیاسی پوانزی لپارا
که یوازی دی هم دی پوانتون زدکون که دلتا رازی دی کتاب خانی تا کنور خلکم رازی
دلتا دی باختر پوانتون زکون کې مطالعه کوي او بعضی ریفرنسونه چې ورکې دلته کتابخانه نه کتابونه اخلي خپل مشکل به ونه حل کوي او اکثره د بعضی نورو پانتونو هم چې ریفرنس موږ ته راوړي موږ همکاري ورسره کوو دلته کتابونه ورسره
د کتابونه څه ډول ګوري، یعنی یو ځل کور ته وړي به بیرته راوړي نه په څه شرایط تاسو یو چاته کتاب ورکوي؟
مثلا دلته موږ کارتونه لرو، کارت ورکوو او درې ورځې لپاره کارت کې مشخصه په درې ورځې پاسې بیرته ریفرنس چې ورکې ته درې ورځې کې نه مطالعه کوي او کتاب به بیرته موږ ته واپس مسترده ای. او خپل محصلین چې دي هغوی دلته ریفرنس وایي بیرته کتاب تسلیموي الماری کې ږدو. موږ
خیر دا خو د لویو کسانو کتابتون دی، یعنی ماشومان نشته. کله کله ماشومان کتابونه څیری کوي یا فرزند ورنه ورکیږي، که چیرته دغو زده کوونکو سره داسې کیږي، یعنی د یا کتاب ورنه ورکیږي یا شکیږي، هغه ته بیا څه شرایط لرئ تاسو؟
کتاب کنه کیږي موږ 300 افغانۍ جرمانه ورته کړی دی، که چیرته اکثره دا کار خو تر څو څه نه شوی خو کتاب سالم وړي و بیرته واپس مسترده موږ ته راکوي.
نو تاسو درې سوه ویل دلته خو ځینې ډېر غټ کتابونه ښکاري کېدی شي قیمت یې لوړي.
هغه ریفرنس دي هم دلتا وای هغه دی وړلو لپاره نه دی چې وریکو هغه به هم دلته سټډي کوي پکې به وایي خپله کتابخانه کې
دغه په کتابتون کې د کېناستلو اصول مو څه دي؟ ما خو چې څومره کتابتونونه لیدلي وایي چې خاموشه به کېنئ، څوک به خبرې په لوړ غږ نه کوي، یې تاسې اصول څه دي؟
مونږ عین هماغسې اصول دي، سلو مطالعه به کوي او نظم به د کتابخانې مراتوي، هلته م لیکلي بعضې اسایمنټ
ټلیفون زنګ وایي بند دی،
زنګ به بند دي او بس خبرې دي ټلیفون کې به نه کوي او چې راشي زنګ ورته حتمن باندې به وځي او بس خپل نزاکت به مراتوي د کتابخانو.
بس خدای مو کامیابه لرای مونږ سره او ټولو سره
ډېره مهرباني.
دا زموږ د لومړۍ خبري مجله، خو دا